په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړلي. د خبر ساعت مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وروستۍ حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې د افغانستان کورني خبرونه واورئ، عصمت څروان دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه یې راټول کړي. څروان صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په مهمو خبرونو کې یو هم د پاکستان د حکومت دا خبره ده چې وایي په پنجاب ایالت کې د داعش سره د اړیکو په تور 240 تنه مشکوک کسان نیولې دي. لبل خو د پاکستان په پوله کې د هند په خاوره کې په یو هوایي اډه باندې د وسلوالو سختریزو حمله لا دوام لري. او د سعودي عربستان حکومت وایي چې ایران به پرنيشت چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړ کړي.
سرون ستا سر مسره اوسه خو لمړی به نجا صفی ته ورور کوچی د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کی.
جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره وکتل. د بلخ چارواکي وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره عملیات روان دي، او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي. عطا محمد نور د خبرینن په مزار شریف کې خبريالانو ته وکړي.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول اجرا بکنن.
لبلی خوا په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د هند پر قونسلګری د تیر شپې حمله لا هم روانه ده، او افغان کمانډو ځواکونه هڅه کوي چې د هلیکوپټرې په واسطه حمله کوونکي له منځه یوسي. په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې د دې حملې له امله 9 تنه ټپیان شوي، چې په ټپیانو کې و افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ او په پراختیا خبرې وکړې. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې دواړو لورو د ترهګرۍ له خطر سره د مبارزې د سرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه بحث کړي. لبل خو د سناتور جاکریت په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس پلاوی ویل چې د افغانستان حکومت د اقداماتو او پروګرامونو او په ځنګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو ملاتړ کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ایران ته سفر وکړ. د اجرایی ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له جمهور رئیس، دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریز مسایل د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ موارد دي. او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي نن غرمه مهال مسموم شوي دي. په پروان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې چارواکو تر اوسه د مسمومیت په اړه څه نه دي ویلي. خو د چارواکو د مرکزی روغتون ډاکټرانو ورته ویلي چې څو تنه مسموم شوي چارواکي دوی ته وروړل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څروان څخه اورئ.
د پاکستان د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 240 مشکوک سختریزی نیولې دي. ثناءالله وویل دا کسان د رواني ونې په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. د دسمبر په 9 ثناءالله اعلان وکړ چې پولیسو د مرکزی پنجاب په ډسکه شارګي کې د داعش یا اسلامي دولت 8 مشکوک غړي نیولې دي. پر هغوی تور پوري شوی چې غوښتلې تروریستي شبکه جوړه او په پاکستان کې حمله وکړي. په داسکه کې د دسمبر د 9 تر حمله مخکې د پاکستان حکومت رسمن د داعش فعالیت له دې سره سره راداوه چې له کلونو راهیسې د القاعده، طالبانو او نورو اسلامي سختریزو ډلو په دغه هیواد کې تشدد ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پولی ته چیرمه د هند هوایی اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوی ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایی ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پایله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبرپاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایی اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د سعودي عربستان حکومت وای ایران به پرنیش دی چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم زاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل هیواد یې اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي.
We are determined not to allow Iran to undermine
موږ منه کړی چې ایران به پرنیږي چې زموږ امنیت ستونزه پیښ کړي. موږ منو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ په زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم زاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر هم دروویل په خپل هیواد کې ټولو ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې له دغه هیواد ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. نمر د سعودي عربستان د هغو و څلبې شیعه او سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبه په ورځ اعدام کړل. د عراق د سنیانو په دوه جمعهتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی مؤذن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وایي په هله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جمعهتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حملې د بغداد په جنوب کې د شیعهګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتري کې شوې دي. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جمعهت و چې د هلي ښار په باکرلی سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوې دي. بل حمله د سنجار کلی په الفته جمعهت کې شوې چې هلي ښار ته نږدې دی. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د اتلس میاشتنی بند په درو کې د دوو برخو له پوره کول وروسته خوشی کړ. زکی بن ارشد د اردن د مؤتلف هیواد متحده عربی اماراتو د غندلو په خاطر بندي شوی وو. نو موړه نن داسې وخت خوشی شو چې د اردن د اخوان المسلمین په څنګه کې اختلافات مخ پر زیاتېدو دي. دغه اختلافاتو په اردن کې د اصلي اپوزیسیون په توګه د اخوان المسلمین د اوږدې مودې رول کمزوري کړی دی. او د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې دغه راز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شنوزی ابي چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدر اعظم مقام ته ورسید له روسیې سره د اړیکو د شکیدو هڅې کړي، خو د اوکراین شخړې او نورو مسئلو دغه هڅې پیچلي او اغیزمن کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخه لوړه درجه څلور چټه منفی څلور. په کندهار کې به اسمان ځای اوریاز وي، د تودوخه لوړه درجه شپاړس چټه دوه درجه. په مزار شریف ښار کې به اسمان اوریاز وي، د تودوخه لوړه درجه لس چټه څلور. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه دولس چټه یوه درجه. په جلال آباد کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخه لوړه درجه 15 چټه درې. په غزنی کې هم اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخه لوړه درجه 9 چټه منفی شپږ. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان اوریاز دی، په دواړو ښارونو کې باران اوري. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 15 چټه منفی اوه. په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 3 چټه منفی 14 ده. او په فیض آباد ښار کې اسمان اوریاز دی، د تودوخه لوړه درجه 4 چټه منفی 15 اټکل سویده.
دا خبری ساعت چې زنوریاس نوریه د امان امیر زی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل شر 15 په هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوریئ چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره څېړلي دي.
که کوم دا د پټنکوټ د پنجاب د حملې سره یو څه تړاو لري، او په عین وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا نن په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شمول شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول وي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو تر څنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هېواد د طالبانو ملاتړ کوي.
ملا مدرسول او د ملا مدرسول ډلې مستقیمه دوی روزي د پخوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي، اوس طالبانو روسیې ته هم لاس ورچولی دي، ایران ته هم ورچولی دي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ له حاله مو خبرو دغه راز اوري چې سویډن له ډنمارک سره سرلننه پر مسافرینو د تک نوي محدودیتونه لګولي. ټول مسافر باید قانونی اسناد، پاسپورتونه او نور د هویت اسناد وړاندې کړي. مخکمه په خبرونو کې واوریدل چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. افغان چارواکو ویلي دي چې دغه حمله د پاتره سیدو لپاره له هلیکپټرو هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د راپورونو مخې وسلوال د هند قونسلګری ته څیرمه ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه پر قونسلګری اندازې کوي. همدا شېبه له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زی صاحب، راته ووایه چې اوس هم حمله لکه همغسې د پخوا په څیر روانه ده، او که چیرې د ډزو غږونه لږ اوریدل کیږي وضعیت څه ډول ده د پیښې په ځای کې؟
په مننه نوري صاحب، سلام د تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. وسله والو ترستانو د دوشنبه په شپه په بازار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله ترسره کړه چې د 1900 ساعتونو په تېرېدو سره لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو بریدونو ترمنځ جګړه دوام لري. خو په هغه شوده چې 2 ساعته د مخه یې دوام درلود هغه شان نه ده. ځای ټوپک غږونه تر غوږو راورسېږي، او همدارنګه په پسمه کې افغان امنیتي ځواکونه ورغلي دي، او د دفاع وزارت د خاصو ځواکونو کته هم سیمې ته راغلی ده چې تر یوې حده یې په هغه ځای کې چې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو د هغه تمیز درې بلاکه یا درې منزله تصفیه کړي دي. او ویل کېږي چې وسلوال مخالفین په پاسینیا په وروستي منزل کې ځای پر ځای شوي او خپل جسدونه او ټپیان هم له ځان سره هلته لېږدولی دي. اوس مهال سیمې ته د دفاع وزارت چولکې هم راغلي تر څو په بریدګرو د هوا له لارې ډزې ترسره کړي او دوی لپکو وغورځوي. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د ځواکونو تر څنګ د ملي امنیت ځواکونه، د ملي پولیسو او همدارنګه د پولیسو د خاصه قطعې ځواکونه هم په سیمه کې حضور لري او هڅه کوي چې دا عملیات پتره دي چې موږ د وګړو د تلفات ورچی پای ته ورسیږي.
بله حبیب زی صاحب، د تلفاتو د مرګ ژوبل په اړه چارواکي څه وایي؟ دواړو لورو ته تر اوسه پورې دقیق ارقام خبر شوی یا تر اوسه پورې چارواکو څه ویلي چې دواړو خواو ته څومره تلفات رسیدلی دي؟
نوري صاحب، تر دا ما څه د نتیجې راپورونه لا هم موجود دي. چارواکي څه وایي؟ د روغتون مسؤلان بل څه وایي؟ خو کره شمېر چې موږ کتاب وکړه د روغتون د مسؤلانو څخه ترلاسه کړه، دا ده چې نه تنه په یاده پېښه کې ټپیان شوي دي چې په کې د شپږ تنه د امنیتي ځواکونو سرتېري چې په کې د ملي اردو او د خاصې خطې ځواکونه هم شامل دي او درې تنه ملکي وګړي دي. له دې جملې د ملي اردو یو سرتېری او همدارنګه د پولیسو د خاصې خطې یو سرتېری ډېر په شدیده توګه زخمي شوي دي او حالت نازک ښودل شوی دی. همدارنګه چارواکي تاییدوي چې په دې برید کې چې مخالفینو ترسره کړو، په جوابي برید کې چې افغان امنیتي ځواکونو سیمې ته ورغلي او ته برید ترسره کړی دی، په کې تر دمه دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د وسلوالو کارش می چې تر دمه امریکا چا وکړه مو سره شریک کړی دا مسله شپښت نه خوده شوې ده.
حبیب زای صاحب دغه برید ډیر دوام وکړ لپاره رئیس پیل شوی دی امنیتی چارواکي نور چارواکي څه وایي چې علت څه دی چې ولې تر اوسه پورې افغان امنیتی ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه برید پایته ورسوي؟
دلال خامنه‌ای چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی دی. همدارنګه دا مسله د بلخ د والي وایان هم تایید کړه، خو باید وایي شي چې په سیمه کې یواز درې تنه ملکي وګړو ته تلفات اوښتي چې هغه هم برسېرن زخمیان شوي دي، او تر دمه د هند کنسولګرۍ ډیپلوماتیکې سرچینې او یا هم د ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شوي، او د دې کنسولګرۍ مامورینو ته هیڅ ډول مرفوع نه ده اوښتي.
حبیب زی صاحب، تر اوسه تاسو سره چا تماس نیولی دی د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی که نه؟
تر دمه موږ هڅه وکړه چې د دولت مخالف سوال مختلفو ډلو سره تماس برقرار کړو، او د موضوع په اړه د هغوی نظر له ځان سره ولو، خو تر دمه هیڅ یوې ډلې وسلوالې ډلې د مسلې یا د دې پی د مسؤلیت نه دی منلی. ویل کېږي چې د دې پخوا هم د دا ډول بدونو پر د پاکستان استخباراتي ډلې یا ایسایډ پر ادارې اچول شوی ده، خو تر دمه په دې اړه شنن کې هم په دې هم دي چې ګواکې پاکستان لاس پرې کړي.
مجيب الرحمن حبيب زاي له تاسو نه مننه د دغه حمله له حاله بیا هم هم اوریدونکو خبر کړی ورسته جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې مو واوریدل د ازادي رادیو خبريال مزار شریف څخه وویل چې د هند پر قونسلګری په مزار شریف کې تر اوسه حمله پایته نه رسیدلې، افغان امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې دغه حمله پایته ورسوي. د غراز افغان امنیتی ځواکونو د حمله د پایته رسولو او د حمله برید کوونکو د لمنځه وړلو لپاره د هوایي ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې د هند له پاکستان سره د هند پولې ته نږدې د هند په یو هوایي ډګر هم دوه ورځې مخکې حمله شوې وه. دغه حمله تر اوسه دوام لري. د چارو د کارپوهانو په وینا دا مرګونې حملې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هغه ډیپلوماتیک هڅې له خطر سره مخامخ کوي چې له خپل سیال پاکستان سره د سولې په اړه پیل کړي او تیره میاشت امنا ببره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه راز د مزار شریف په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د ورستۍ حملې اړخونه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم څېړلې، خو لومړی به په دې اړه د نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې واورو.
یو هندي چارواکي چې په مزار شریف کې د هندستان په کونسلګری کې د نن له حمله پټ شوی وو، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کونسلګری کارکونکو ټول خوندي دي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت یو وایند وکاس وروپ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د حمله پر مهال هندیانو ته کوم تلفات نه دی اوښتي. دا حمله له هغه وروسته اوس په چې د شنبه په ورځ د مشکوکو اسلامي سختريزو لخوا د هندستان په پنجاب ایالت کې پر یو هوایي ډګر برید وسو. پر پټان کوټ هوایی اډه په حمله کې د وو سرتیر وجل کې دلته اچوي دغه وسلواله نشته څوار لساته دوام وکړ. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې چارواکي شک لري چې بریدګر د پاکستان میشتي ډلې جیش محمد دی. دا هغه ډله ده چې په 2001 کال کې د هندستان پر پرلمان حمله وکړه او له همدې کبله دواړو هوادونو د جنگ تر څنډې ورسېدل. د تشدد دغه پیښې له هغه وروسته پیل شوې چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي 13 میاشت پاکستان ته سفر وکړ. دا دغه هیواد ته په یو لسو کلونو کې د هندستان د صدر اعظم لومړی سفر و. مودي پاکستان ته تر تاګ مخکې افغانستان ته ولاړ چې د هندستان په مالی مرسته جوړې شوې پارلمان د ودانۍ افتتاح وکړه، او همدارز یې درې روسي جوړ هلیکوپټر هم افغان حکومت ته وسپارل. هندوستان د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان حکومت ملاتړ دی، او څېړونکي وایي چې د پاکستان او هندوستان د خپلمنځي کړکیچن واړیکو له کبله په افغانستان کې د دوی ترمنځ جګړه پیل شوې ده. کابل ته د هندوستان سفیر امر سنها د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هندوستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې به پر افغانستان منفي اغیز ونه کړي. دی همداراز په کابل کې د هندوستان د کونسلګریو په اړه رسنیو ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او پوځ د مشر جنرال پرویز مشرف د څرګندونو په اړه داسې وایي:
زموږ ټولې کونسلګری د کوربه هیواد په خوخه پرانستل سوي دي، او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره اړیکې غواړي او کومه کونسلګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي.
ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د جنوري په 1 د چین او امریکا په حضور کې د سولې د چوکاټ په اړه خبري پیل کړي.
په موضوع کې به هم تم کې ګل کڅنګ چې مخکې مو واوریدل په مزار شریف کې د هند پر قنصلګری وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. دغه حمله په ډیر حساس وخت کې رامنځته شوې ده، په داسې وخت کې چې لیوی خوا د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې تودې شوې او په لبلې خوا هم په دې وروستیو کې د هند صدر اعظم په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی او په کابل کې هم د دې هیواد په مرسته د پارلمان نوي ودانۍ پرانستل او له افغان چارواکو سره یې د دو اړخیزو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دغه حمله په قنصلګری د هند پر قنصلګری ولې په داسې حساس وخت کې رامنځته شوې، دا موضوع احمد تکل د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره په مرکه کې څېړلې ده.
آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
زه فکر کوم د ژمي راتک سره او دوا په څېړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حمله او د مزور په شکل او یا نن سهار په حمید کلدی نړیواله وای ډګر باندې په شپږ سیر حمله به فکر کوم دا لا زیات شي. د هند کنسلګری په اکل باندې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وي او هندي ډیپلوماټیک مشنونه په افغانستان کې د هر هیواد د هغو په پرتله تر ډېره نفسوی دی. په کابل کې چې ځلې د ورسته مې مسلونه په لنګار کې خیره دا یو څه مزار کې زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی او کچې راځو چې دا اوس په اوس وخت کې ولي خپل فکر کوم دا د پټنکوټ پنجاب د عملې سره یو څه تړاو لري. یو په یوه وخت کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي راځک او افغانستان ته دا مې څه تړاو سره لري، مګر د سولې سره د فکر کوم په یو اړخ کې مشکله ده چې هغه دا دی چې البته دا خو نه ده معلومه چې هند کنسلګری باندې عمله طالبانو کړی چونچې هیڅ څه دې تر اوسه په هغه نه اخیستی. نو دغه چې عمله کچېر طالبان کړي نو دا به د دې سیګنال ورکړي چې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي او د سولې کوم خبرې چې هغه کې ادارې تورونه بې ځایه دي او یا دا هغه هیڅ نتیجه ورنکه. نو زه فکر کوم دا
دوار خلک لري. بله، چیرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وايي طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي، مګر لبلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دوړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې دا خبره مطرح کیږي، آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي؟
ګوري دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګری باندې طالبان حمله کړې ده کنه. د 2014 په می کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه ول ورته کوم تلفات یې هندي ډیپلوماټانو ته نه واړولې، دا هغه حمله هم هیڅ په هغه وخت کې پر مسولیت په غاړه وانهسته لکه د اوسنۍ حمله. او وروسته بیا معلومه شول چې په خواني رئیس جمهور حمید کرزی ویل او بیا د امریکایي چارواکو مشدال لشکر صاحب کړي و، نو لشکر صاحب د افغان طالبان سره ډیر جدا د سیدو چې په بیرو صاحب کې یو ځای کار کوي، مګر کچیر به هند پر منافع باندې افغانستان کې حمله کیږي او طالبان نه ادا په غاړه نه اخلي فکر کوم دا یو دریم دغه د ایجال دایا.
او بخي اعظمي صاحب فکر کوي چې لشکر طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږي پرته دومره لوی حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي په کوم حد کې دی، مثلا کومه کیسې دی لکه مخکې ما ویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کم جنگیالي چې د ترستان چې د هغه سره حتما همکاري شتون دی، مګر دام په دې معنی نه لري چې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه طالبانو سره هیڅ تړاو هغه حمایت ورته ورکړي چې څو پرې داسې امنیو کې لکه د هند پر کنسلګری باندې نن. نو دا امکان لري امکان زیات چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې امنیو چې مګر هغه لوجستیک سره هغه کوم مورګه هغه هڅه چې ضرورت وي هغه یو دولت او پاکستان قبل هڅو کې دی ورته اماده کولای شي.
د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي او چې په مزار شریف کې د هند پر قنصلګری د ورستۍ حمله په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه حمله چې تر اوسه مسؤلیت کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی په افغانستان کې د نیابتي جګړې یوه برخه ده؟ هغه جګړه چې د نورو عناصرو له خوا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو لخوا ویل کېږي مخته وړل کېږي، په دې اړه کوئ شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. په داخلي شمېرې 00 00 8 2 2 5 5 او دغه راز نړیوال شمېرې 00 02 02 21 12 01 ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. البته لی ویلاندې د مې ورسته
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه وځي او ریدل شي. یو اوریدونکو په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. دی
خبره کې شت نشته دی او دا هي.
بلې بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې اول. بلې اوریدونکو لکه چې قطع شو، یو بل اوریدونکو راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې او لاند په دی اړه خپل نظر ورکړئ. بله زموږ غږ له ازادي رادیو او ریبل اوریدونکو لکه چې نشته د زموږ تخنیکی لکه چې البته په ټلیفوني اړیکو کې لکه تخنیکی ستونزې لرو، لکه څنګه چې موږ مخکې و په مزار شریف کې. بله مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې.
اوریه
بله زه اورم. مهرباني تاسو اوري ازادي رادیو؟
څنګه به خیر
زخم جوړیم تاسو جوړی است. و موږ د چ موضوع څه شي د په کوم موضوع باندې من خبرې کوو؟ بلدی اوریدونکو کوم لکه کوم بل زیته وخت چې ټلیفون وکي ازادي رادیو تر خصوي او بهر صورت یو ځل بیا وایم په 00 00 08 22 55 5 داخلي شمیرې کوي چې ټلیفون وکړي او پنړیوال شمیرې هم 00 02 02 21 12 01 ټلیفون وکړي او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې دغه د هند پر قونسلګری ورسته حمله په دې هیواد کې د نیابتي جګړې ولړی ده کڅنګ. بلې مهرباني وکړئ وروره.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بله مهرباني وکړئ ورور په دې اړه خپل نظر ورکړئ. موضوع مو واخسته
و موضوع واخسته د انټ کوسنګري بن دبليو سي.
بله بله تاسو فکر کوئ
دا و دا د عامه د خپل پاکستان خاصه د افغانستان خاصه د طالب خاصه د امریکا خاصه د خپل پاکستان خاصه د عامه د فکر پاکستان خاصه.
بله تاسو نه مننه دی اوریدونکو نظر مو واخسته. بل اوریدونکو هم راخلو لاند خپل نظر ورکړئ. مهرباني
دغه
د ډاکټر خارج څخه کارګر خاص د پاکستان کوي. بله تاسو موایئ چې د پاکستان کړی دی؟
بله هو پاکستان غواړي چې د افغانستان او د هندستان اړیکې برته سره خرابې شي. انا دغه دا خاص دی د پاکستان پرستانی پاکستان راته ولې افغانستان ته چې ورلاندی ان پرداغه امدا کړی دی.
بله ډیر مننه. ژوندۍ اوسې کور مودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو. فقط لنک په دې اړه نظر ورکړي وخت کم لرو. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې؟
الو
بله
زمان مولا جان ده صاحب.
لکم زه ټلیفون کوي. مهرباني.
هرات نه هرات ته ټلیفون کوم.
تاسو څه فکر کوئ دغه حمله په ارتباط؟
ایران کونسل غریب باندې مدار شریف کې حمله ده. زه چې نه هند په کونسل غریب باندې حمله نه ده، نه پاکستان سره نه بلچا کړل. دا خپل افغانستان کې غضبونه دي. هر څړی زه توپک د وسله ده چې پاکستان کې هغه د لاس راو کړی دی په مدار کې حمله نشي کوي. دا خپل طالبانو کړی ده او د افغانستان د پاکستان په دې کې کوم لاس نه لري. دې کې لاس نه لري.
بله کور مو ودان. ژوندۍ اوسې. تاسو ټول نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ او خپل نظر مو د ازادي رادیو لاره له نور سره شریک کړ. د غراز د افغان بي سي متسو اتل شمیر لاره هم ډیرو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه تاسو نظرونه به ورسته څو شپې ورسته البته درته خبره کړو. خو اوس د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې یو وړاندې د غراز د ایران او د سعودي عربستان په اړیکو کې د ورستي کړکیچ له حاله مو خبرو. پر ځین نور موضوعات هم په تفصیل راپورونه لرو. خو د خبرونه د دوهمې برخې په پایل کې بیا هم لنډ خبرونه لرو.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدل شي او اوس په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صادق رښتین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف شار کې د هندستان پر کنسولګری د نن سهار د لیزه حمله سیمې ته رسیدلی تر څو دا جګړه د ملکی تلفاتو پرته فائدہ ورسوي. د پاکستان پولیس ته چیرمه د هند هوایي اډې په یو دوه منزله ودانې کې لشتر لږه دوه وسلوال لا هم پاتې دي. د سعودي عربستان حکومت وايي ایران باندې پرنيش دي چې د سعودي په خاور کې د تروریزم ځاله جوړ کړي. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنی وسوي. دا چاودنی ورسره لدی وسوي چې د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیا ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د تلس میاشتنی بند په دوره کې د دوو برخو له پرکول ورسره خوشی کړي. د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته ویل دا مهمه ده چې روسیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریه د بحران په برخه کې رغونکې رول ولوبوي. او روسي خبر دا چې یو زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 0.5 درجه او د هند د شمال ختیځ لري پرته سیمه ولرزول او لشتر لږه څلور کسان مړه او تر څو زیاتې نور ټپيان کړه.
او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري ټاکل شوی د چین د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ څلورمه 15 اوره سیالي تر سره شي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد نه د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوې بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې 15 اوره سیالي به د چاشمې په ورځ تر سره شي.
افغان کرکټ ملي لوګانه د الکوزي جام یو ورځنۍ نړیواله سیالي کې خپل څلورمه لوبه په شارجه کې په والی کې من د زیمبابوي پر وړاندې پیلوي. دا لوبه به کوم څه محل درې بجې پیل شي.
د شغلي هوتک په خبره دواړه هیوادونو به دوه شل اوره مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولي په سیالیو کې د دوهم مقام د ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ویل چې د افغانستان ملي ټیم له څو پرله پسې بریا وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو چې لوبه یو د دوه په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسیده. د جنوبي اسیا د اتلولي لوبي د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوه کلونو کې یو ځل تر سره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبي کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولي جامې کورته راوړ او په 2013 کال کې د اوس په څیر دوهم مقام ګټلی و. ټاکل شوی ده چې سبا په بلخ ولایت کې د کانفوس سیالي پیل شي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالیو کې به د شمال او شمال ختیځ زونونو څخه شل ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د دغه سیالیو هدف د نوروز جام د سیالیو لپاره آمادګي او د دې ترڅنګ په دغه رشته کې غوره لوبغاړي انتخابول دي. د خبرونو پای.
سپورتي خبرونه او د غرض د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبري صاحب په دوهمه نیمه کې اورې چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په یو درې ورځنی سفر تهران ته ولاړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو ترڅنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي.
محمد رسول او محمد رسول دلی مستقیمه دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تورسي طالبان روزي وس طالبانو روسي ته ملاتړ چولې دي ایران ته مرچولې دي.
پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې له داعش سره د اړیکو په تور د 240 سخت دریزو د نیولو خبر ورکوي. آیا پاکستان د داعش لپاره د داعش د پیاوړي کېدو یا د داعش د جلب جذب لپاره یو خ زایدی دا مسله د افغانستان د سچارو لوی کارپو سره تیرو. د غرض د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د ورستي کړکیچ له حاله مخبرو او دا هم اوري چې سویډن سر له بیګاش په خپل خاورې ته غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له ډنمارک سره په پوله د پاسپورټونو او د هویت د نورو اسنادو کنټرول پیل کړل. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي امنیتي ځواکونه په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 20 مشکوک سخت دریزي نیولې دي. ثنا الله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. پر هغوی تور پورې شوی دی چې غوښتل تر روسي شبکه جوړه او په پاکستان کې حملې وکړي. د 2015 میلادي کال په مې میاشت کې د داعش غړو د کراچۍ په بندري ښار کې د شیعه اقلیت د درې څلوېښت غړو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کراتو دا ویلي چې داعش په پاکستان کې پیاوړې ډله نه ده او نشي کولی چې په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه له کابل افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفیقي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. شفیقی صاحب دغه د پاکستانی چارواکو د وروستیو اقداماتو په اړه چې وایي د داعش له داعش سره د اړیکو په تور له څلوېښتو زیات کسان نیولي دي، آیا دا د څه شي څرګندونه کوي؟ آیا د دې څرګندونه کوي چې داعش په پاکستان کې هم غواړي فعال حضور ولري یا په پاکستان کې هڅې پیل کړي؟
تشکر تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مونږ کې هیله او سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر په منطقه په دې سیمه کې چې داعش خراسان ایالت په نامه اعلان کړي، په دې سیمه کې تر ټولو زیاته زمینه په پاکستان کې مسایله ده د داعش لپاره. زه په څو دلایلو، یو دا چې په پاکستان کې له پخوا څخه هغه اعتراضي ډلې چې د اسلام په نامه په کشمیر کې جنگیدلی، د افغانستان د جهاد سره همکاري درلوده، د افغانستان د جهاد په دوران کې دوی دلته تقویه کېده، په خپل د پاکستان د استخباراتو د پوځ د خانه غوي منځ راغلي تقویه شوی او په افغانستان کې جنگیدلی. په نورو ځای کې هغه ټول په پاکستان کې وي، د هغو مشرانو ملته دي. نو د داعش لپاره د پاکستان تر ټولو ښه بستر دی په دې سیمه کې، سره د دې چې دوی د دې په خاطر د پاکستاني چارواکي د دې په خاطر چې د القاعده او د طالبانو په څیر د داعش تور په دوی ونه لګي چې بستر یې پاکستان دی. نو دوی مخکې لا مخکې دا خبرې کوي چې په پاکستان کې داعش ته د رشد او د ودې زمینه نشته.
بله شفیقی صاحب، داعش یا د اسلامي دولت ډلې فعالیت په سیمه کې له څه مودې راهیسې پیل شوی دی؟ د داعش د فعالیتونو په اړه سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ډیر خبرونه پر افغانستان متمرکز دي. په تیره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ویل کیږي چې داعش په څو ولسوالیو کې ډیره فعاله ده، چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو قمندانانو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی د دغه داعش د فعالیتونو لپاره څو میاشتې تقریبا لا هتا یو کال کیږي چې وزي، خو له پاکستانه د لومړی ځل دی چې دغه سره معلومات ورکول کیږي چې د دې هیواد چارواکو د داعش سره د اړیکو په تور دغه مرکزان نیولې دي. مخکې دغه موده کې چې په افغانستان کې داعش دومره فعال او په پاکستان کې ولې د داعش د فعالیتونو راپورونه نه خبرېدل؟
په دې رابطه ګرانه دا سوال چې وایي چې ولې نه خپرېدل، خبره دا ده چې په افغانستان کې هم د داعش په رابطه چې کوم خبرونه خپره شوي، زموږ دولتي منابع خصوصا زموږ استخباراتي منابع ټول هم دا تاییدوي او دا وایي چې په افغانستان کې هم په ختیځو ولایتو کې چې کوم فعالیتونه د داعش په نامه وو، هغه د اروپایي ایجنسۍ او د پاکستاني طالبانو چې پخوای طالبانو سره وو، یعنې پاکستاني لوري هغه سخت دریځې ډلې وې چې په افغانستان کې داعش په نامه لاندې دوی جنګېدلې دي. دا بېخي واضح وه چې په د جبهې شا او په خپله د جبهې تمرکز ډېر زیات په افغانستان نه زیات په پاکستان دی. دا چې تر اوسه پورې دوی تقریبا هغه عملیاتي برخه په دې تیری وکړل چې افغانستان شرقي ولایتونه وو، یا زابل او زنینو رضای کې فراق کې چې بیا د رضاینا په یو قسم خبر ته وایستل شوې مانا یې دا نه ده چې اصلي ځای په افغانستان دی اصلي ځای د دوی زه فکر کوم چې پاکستان و د پاکستاني چارواکي اوس په دې اعتراف کوي زه فکر کوم یو دلیل یې دا وي چې دوی پوهېږي چې نور دا خبره پته نه پاتې کېږي او اصلي تمرکز د هغو خلکو د داعش په نامه څه کسان یې چې د غمشتان یم اکثریت د پاکستان دي.
بله مننه. افغان ژورنالیست زبیر شفیقی و چې په پاکستان کې له داعش سره د اړیکو په تور د هیواد د چارواکو لخوا د څو تنو د لڅلوېختو زیاتو سخت دریځو مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه نظر څرګندوه، او دا چې آیا پاکستان د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لپاره یو ښه مرکز دی کنه؟ لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی شفیقي وایي چې د افغانستان په نسبت پاکستان د دغه ډلې د جلب و جذب لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
خبری ساعت هم په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سه‌شنبه او چهارشنبه په همدې وخت له ازادي راډیو اوري. مخکې مو په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالې حملې په اړه واوریدل چې تر اوسه دوام لري. افغان چارواکي هڅه کوي چې برید کوونکي له پښو وغورځوي، خو د دغې حملې تر څنګ له پاکستان سره په پوله د هند په یوې هوایي د ډګر کې هم حمله شوې وه چې د دې حملې تر اوسه ټول اړخونه یا شاوخوا بمونه چې ایښودل شوي وو نه دي خونسا شوي، او هندي امنیتي چارواکي هم هڅه کوي چې د حملې په ځای کې ټول مشکوک بمونه یا ایښودل شوي ناچاودېدونکي وسلې له منځه یوسي. دغه عملیات دوی ورځې وروسته تر هغې پیل کیږي چې د سخدري وسلوالو په حمله کې د نظامي مرکز و کارکوونکي ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. محمد صادق رښتینې نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند حکومت یو چارواکي ویلي چې دوه سخت دریز وسلوال چې د هند پر یو نظامي مرکز تر حمله وروسته د دغه مرکز په یو اداري بلاک پټو 13 ورځې ووژل شول. دغه مقام چې نغواړي نومې خبر سي رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې ټوله شپږ حمله کوونکي وجل سوي، خو مخکې تر دې چې د دوی عملیات پای ته ورسیږي باید د دې قرارګاه د هر سانتیمتر په اندازه امنیت ونیول سي. د هند اردو یو ویان منیش مهتا ویلي چې امنیتي ځواکونه په تیزۍ سره کار کوي تر څو په سیمه کې موجوده لاسي بمونه شان کړي او د سخت دریزو جسدونه له سیمې ټول کړي. منیش ویل دغه نظامي اډه ډیره لویه ده او موږ ټوله شپه کار کړي تر څو ډاډه سو چې ټوله مرکز موږ په ولکه کې دی. د تروریزم پر ضد د هند یو پولیس د شنبه په ورځ هغه مهال د یو لاسي بم په چاودنه کې ووژل سو چې غوښتل یې د سیمې څخه د یو حمله کوونکي جسد انتقال کړي. دغه موضوع په سیمه کې د نورو لاسي بمونو د موجودیت په اړه هم اندېښنې زیاتې کړي. نن سهار څو نظامي موټر او هیلیکوپټر په سیمه کې د نظارت په حال کې لیدل سوي. د پاکستان پولیس د هند پر نظامی مرکز د سخت دریزو وسلوالو حمله یو ونی ورسته تر هغه کیږي چې د هند لمړی وزیر نریندرا مودی په یو ناڅافي سفر پاکستان ته ولاړی او د خپل سیال نواز شریف سره ولیدل. دا په تیری ولسو کلونو کې لمړی ځل و چې د هند یو لمړی وزیر د پاکستان څخه لیدنه کوي. چارواکي وایي نشي نشانې سته چې ورسته حمله به د تیر په څیر په پاکستان کې د میشتو سخت دریزو ډلو لخوا سبب وي، او دا مسله به نور هم د دغه دوه اټمي قدرتونو ترمنځ دوه اړخیز خبري نازک حالت ته ورسوي. تر اوسه کومې ډلې د دغه عملي مسؤلیت نه دی منلی.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهرچیانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ نوی پړاو ته رسېدلی دی. سعودي عربستان تېره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هیواد ووزي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې کړکیچ زیات شو چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن ویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په اته څلوېښتو ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا غام روسته تر هغه پورته کړ چې قهرجن او مظاهره چانو د شنبه پورس په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت بریټ وکړ. سعودي عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یوشمر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوې دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبه پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهب کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ایش خړو ته لمن وهي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو، د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی رئیس وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي ستر مشر آیت الله علي خامنه ای او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران د ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر آیت الله خامنه ای، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو خانه دوه موضوعات چې په بحث کېږي، دومره موضوعات چې افغان کډوال باید په زور اړنسي چې له ایران څخه ووزي یا له ایران څخه په زور ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یو ورځ وړاندې ویلي و چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان مریض کال د حمل پروسیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی وو او هلته د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوند مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبی او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چې د ایران زموږ غونډي مملکت هم سایګانو سره هغه د همسایه ته باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوسم چې په پراو ایران او نیمروز در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نام نه روان دي، مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او د تور د زر سپاکي زمله مدرسول او د مدرسول دلی مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور روسي طالبان روزي وس طالبانو روسي ته ملا سره چول دي ایران ته مر چول.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه به شي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا وایي چې د سولې په هڅ کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایز د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي په غږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې، همدارس د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزو د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا شامل غړي چې اکثری د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي، هغه سي غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لک توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. خاله هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي، زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بیلابیلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. خاله هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږي واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همدارس امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یو لوی غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د ماخام له وو بجو هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنی له بیګا نیمه شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچې لارې د مسافرو پاسپورتونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سکال ډیر کډوالو او پناه غوښتونکو ورغلي دي. دغو کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. د دغو دوست کندنوي هیوادونو ترمنځ ورته کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لار په اورګاډو کشتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکار کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. دغه نوی کنټرول مسؤلین ترانسپورټي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی، د کنټرول تر څلور دیشو ځایونه جوړ شوی دی. د کنټرول ورسره هغه پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د ورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې یو اورګاډي بل اورګاډي ته سپریدل. د ډنمارک د اورګاډي شبکې یو ویان تونی بیسکوپ د دنمارک ریتزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د دنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله دغه نوی کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته دنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوی کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړې دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګری په اړه مو راپور واورید چې وسلوال بریتر اوسه پایته نه رسیدلې. ډیرو اوریدونکو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لالارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبد الله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخې ته یوسي او د هند په کنسولګری هم د همدې لوبي یو برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند کنسولګری شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو هم د هند پر کنسولګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. لته سو ټول مننه چې د افغان بي سیمه 1313 شمیرې لاره موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هر روز تر خبرو خو ډیر زیات دي. لته سو ټول مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوال وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبیلله، بلکې له دې وړاندې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشالیانې داسې بیان کړې.
نن ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول واهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډیر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولای چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډیرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډیر زیات خوښ یو او نشو کولای چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبی اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوا د یو په وړاندې د هند په ګټه پایته ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلود، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپل تیر سل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی اباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل
ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان دسې موږ
موږ د سیو تشویق هم سي بازي بایلو موږ ته د سې د موږ شاته ولاړ دام ته ډیر او غټ افتخار ده.
افغان ټیم دوه سل مخ کې هم د هند لا ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په ورستي لوبه کې مخ شوی و چې یو سل دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی وو او د اتلولۍ جام یې ګټلی وو. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کور ته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګری کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسیدلی. دغه راز وامور د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.